درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د شپه په خیر خبرونه ده کوربه موزه مجاهد جواد يم په دې خبرونه کې به له کابل څخه ځوان ډاکټر نصرت رسا چې په کابل کې په افغانستان کې د یونیسف لیدارې سره د حفظ الصحې په برخه کې د کارپو په توګه کار کوي ملموي او تاسو کولی شئ خبرونې ته زنګ ووهئ او له میلمنه پوښتنې وکړئ. که تاسو سره د ټیلیفون شمیره نه وي نو قلم او پاڼه له ځان سره کیږدئ. تاسو ته به د سټوډیو د ټیلیفون شمیره یو ځل بیا تکرار کړو. اما د خپرونې موضوع ده روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې وضعیت څه ډول دی، یا په ساده الفاظو سره پاکوالی له روغتیا سره څه اړیکه لري، او ځان پاک ساتل، د پاکو اوبو څښل، د پاکو خوړو خوړل، دا له روغتیا سره څه ډول اړیکه لري، په همدې موضوع باندې به خبرې کوو. د دې خپرونې لپاره له کابل څخه ګران ډاکټر صاحب نصرت رسا میلمه دی چې دا په افغانستان کې د یونیسف له ادارې سره د حفظ الصحې کار پوه دی. ډاکټر صاحب کدیمه غواړئ خپرونې ته په خیر راغلی.
السلام علیکم، ډیره زیاته مننه تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه
نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام، مننه. په کابل کې به شپه ناوخته وي، اما کور ودان چې خپرونې ته حاضر شوي. مخکې له دې نه چې موږ تاسو ریسو اصلي موضوع ته واغه د روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې وضعیت په اړه ګران اوردونکو ته معلومات ورکوي، او دا چې پاکوالی چې د ایمان جز هم دی، دا له روغتیا سره څه ډول اړیکه لري، او که څوک حفظ الصحې پاکوالی ته ځان ژمن وګڼي د هغوی روغتیا به څومره خوندي وي. په همدې موضوع به خبرې کوو. کیدای شي تاسو له افغانستان څخه خپل تجربې هم له موږ سره شریکې کړئ، او هغه معلومات چې تاسو راټول کړي دي او اوریدونکي به زنګ وهي. د موږ د سټوډیو د ټیلیفون شمیره ده 001-202-205-03. یو ځل بیا وایم 001-202-205-03. ډاکټر صاحب اول بری سو مخکې دینه چې بیا هم خپرونې ته ځو او په اصلي موضوع باندې خبرې کوو. تیره ورځ په پاریس کې د ایچ آی وی ایډز په اړه یوه نړیواله غونډه وه، او په دغه غونډه کې روغتیا پوهانو ډېرې څرګندونې وکولې. دوی خوشبیني څرګنده کړه چې د دغې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي په برخه کې خورا مهم پرمختګونه شوي دي، ولې بیا هم څه ستونزې لري، او هغه ستونزې مالی دي. که چیرته خصوصا په ځانګړې توګه امریکا په دې برخه کې خپلې پیسې کمې نه کړي، نو دوی به په نږدې راتلونکو کې ډېرې نورې لاسته راوړنې هم ولري. دا راپور به واورو، بیا به اصلي موضوع ته راشو. ښه، تخنیکي همکار اشاره کوي چې دا راپور لا تر اوسه پورې چمتو نه دی. بیرته به راشو اصلي موضوع ته. ډاکټر صاحب، نه به تاسو نه به دا پوښتنه وکړم، په افغانستان کې د روغتیا ساتنې حفظ الصحې وضعیت څنګه دی، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره مننه دا چې یو مهم موضوع ته ستاسو پام شوی دی، په دې اړه پروګرام جوړ کړو. زه فکر کوم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، زموږ ستاسو مبارک دین پاکوالی او نظافت او حفظ الصحې ته ډېره خاص پاملرنه کړې ده، او زموږ ستاسو ته یې توصیه کړې ده تر څو په خپل شخصي ژوند او همدارنګه په چاپېریال کې پاکي ساتنه او روغتیا ساتنه مراعات کړو او دې ته خاص پام وکړو. افغانستان د نورو وروسته پاتې هېوادونو په شان په داسې وضعیت کې ده چې خلک یې پاکو اوبو او پاک چاپېریال ته بشپړ او کافي لاسرسی نه لري. هغه شمېرې چې موږ یې په لاس کې لرو، په افغانستان کې د 50% شاوخوا خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري، یعنې په دې معنی چې د 40% خلک اوس هم مسکلو پاکي باندې لري. کله چې خبره د حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې شي، د شمیرې نور هم ټیټېږي. یوازې 50% خلک، یا په هرو څلور افغانانو کې یو افغان، حفظ الصحې ته لاسرسی لري، او تقریبا 15% خلک چې دي چې که کله کلیوال خلق تراوړو نه شل سره نه هم جاتی دوی هیڅ ډول د هیڅ څه سانتیو تلاسرسی نه لري او دوی د خپل حاجت طرف کول لپاره خلاصې خزانه استفاده کوي. د لاسونو د مینځلو وضعیت هم ډېر ښه نه دی. تقریبا د څلوېښت سلنه شاوخوا کورونه چې دي دوی د لاسونو د مینځلو لپاره اسانتیاوې لري چې اوبه او صابون پکې را شپېته سلنه خلک دا اسانتیاوې نه لري او کله چې عادت ته راځو بیا د خلکو عادت په دې اړه ډېر د قناعت وړ نه دی. ډېر کم خلک دي چې هغه لاسونه مینځي. حتی موږ ځینې څېړنې چې کړي دي تقریبا اکثریت روغتیایي مراکز د لاس مینځلو ځایونه او صابون لري مګر کله چې عمل موږ وکړو د روغتیایي کارکوونکو سره کې ډاکتران قابلې او نرسان هم شامل دي تقریبا نیمایي ډاکتران دوی د مریض د معاینې نه مخکې وروسته لاسونه نه مینځي. نو وضعیت ډېر ښه نه دی. په لویو ښارونو کې اسانتیاوې نشته وي. که چېرته څوک ضرورت ولري نو داسې مشخص ځایونه ډېر کم دي خصوصا په کابل کې به څه وي مګر هغه هم کافي نه دي او خلک د ډېر زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو په عمومي شکل کې وایو که په سیمه کې وګورو په سیمه کې هم د روغتیا ساتنې او نظافت وضعیت ډېر ښه نه دی. پاکستان کې هم تقریبا 50 سلنه خلک چې دي دوی حفظ الصحې اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري پاکې روغتیا ساتنې او تقریبا لس 15% خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. که چېرته قبایلي سیمو ته وګورو بیا هلته دا وضعیت لا پسې خراب دی ځکه هلته اسانتیاوې کمې دي. خلک په غرنیو سیمو کې اوسېږي او د ژوند سطح ښه نه ده. نو نور د سیمې هېوادونه هم د دې مشکل سره مخامخ دي او په همدې خاطر ده چې د جنوبي اسیا هېوادونه چې دي دوی د روغتیا ساتنې لپاره یو خاص ژمنتیا لري او دوی هر دوه کاله بعد یو کانفرانس په دې سیمه کې دایري چې هغه ته د جنوبي اسیا د حفظ الصحې کانفرانس وایي چې تېر کال په بنګلادیش کې دایر شو او راتلونکي کال 2013 کې به په پاکستان کې. دلته د سیمې اته هېوادونه سره هر دوه کاله بعد راټولېږي خپل د اوبو او حفظ الصحې مسایل سره شریکي او د بل نزد کړی کوي او ګوري څنګه دا مشکلات حل کړي.
ډاکټر صاحب دا خو یو مهمه او پراخه موضوع ده. په دې باندې به قدم په قدم خبرې کوو. تاسو پاک اوبو ته اشاره وکړه. که په ورنونکو ته ساده ووایي دا پاک اوبو نه تاسو هدف څه ده؟ یعنی آیا تاسو پاک اوبو د سینو بو ته وایي، د چینو بو ته پاک وایي، د نل اوبو، که د کوهي اوبو، تر ټولو پاک اوبو کمی دي؟
اصلا موږ د پاک اوبو لپاره خاص تعریف یا پیژندنه لرو. هغه اوبه چې هغه د محیط سره، د چاپیریال سره او د چاپیریال د هغه خطرځو موادو سره تماس کې نه دي، دغه ته موږ پاکي وایو. په دې معنی که مثلا یو چینه یو دې سر خلاص شي او په دې کې مثلا مچم لیدلی شي، په دې کې باد نور ناپاک مواد هم راوړلی شي، دغه ته موږ پاکي بنو شو ویلی. خو که چېرته همدا چینه موږ راواخلو دا په داسې یو شکل محفوظه کو چې ساری پټ شي او په وړه بامبه کې دینه د اوبه راوځي او هغه په محفوظ شکل باندې خلک ریسي استعمال کړي، دغه بیا پاکي اوبه شوي. نو کله چې موږ وایو چې پاکي اوبه، هغه کې څو مشخص ارقام یا انواع راځي. مثلا د نل اوبه یا د بامبې اوبه دا چې دي دا پاکي اوبه دي. مثلا د محفوظ چینی اوبه یا د هغه چینه چې ساتل شوې ده په محفوظ شکل باندې دا پاکي اوبه دي. مثلا د ژورو کویانو اوبه چې ساری پټ وي یا په بامبه ناست وي یا مثلا واټر پمپ په شکل باندې خلک اوبه راخېږي دا پاکي اوبه دي. خو که داسې یو څه ولرو چې هغه ډېره ژوره نه وي او ساری خلاص وي، هغه کې د هر شي د غورځېدو احتمال بیا هغه پاکې نه شوي. نو بامبه شوه، پټې چاګانې شوې، د لاسي بامبې شوې او محفوظې چینې شوې او همدارنګه هغه نلونه چې کور ته راځي دغه پاکي اوبه دي. دې نه غیر د سطحي اوبه لکه د سیندونو، د ویالو، د نهرونو دا پاکي اوبه نه دي. دا موږ د څښلو لپاره ډېر ښه استفاده نه شو کولای چې په استفاده وشي د بېلابېلو ناروغیو سبب کېدای شي.
تاسو د لاسونو د مینځلو خبر هم یاد کړه. اصلا په ورځ کې باید څو ځله لاسونه ومینځل سي او خصوصا په کومو ځانګړو حالاتو کې باید لاسونه ومینځل سل په سلو کې ضروری وي؟
د لاسونو مینځل چې دی دا ډېر مهم عادت دی د روغتیا لپاره. دا د ډېرو زیاتو ناروغیو نه مخنیوی کوي. که چېرته موږ لاسونه په صابون ومینځو یو شمېر زیاتې ناروغۍ دي چې د ویروسونو نومونه واخلو نه هغې نه مخنیوی کېدای شي. مهم دا چې اوریدم چې دې پوي شکل موږ لاسونه مينځو زموږ تاسو سیمه کې راواز دا چې بس صرف په بوی مينځو فکر کوو چې دا پاکه حال دا چې دا کافی نه ده موږ تاسو شکل لاسونه مينځو باید اوبه او صابون دواړه استعمال کړو او دا که هر څومره ډیر استعمال کړو دې ګټې ډیرې دي ځکه چې همیشه موږ تاسو د چاپیریال کې د ناپاکو اشیاو سره تماس کیو یا مثلا بعد ناپاکه شی راوړي مواد زموږ تاسو په لاسونه لګیږي نو کله چې ډوډۍ خورو یا لاسونه خولې ته وړو د استعمال شته چې میکروبونه او نور جراثیم زموږ خولې ته راشي نو خو بیا ځینې مشخص وختونه دي چې هلته د حفظ الصحې ماهرین توصیه کوي چې هلته باید حتمي موږ لاسونه په صابون ومینځو چې یو مورد د تشناب نه د راوتلو وروسته کله چې موږ تشناب یا بیت الخلا نه استفاده کوو د هغې د استفادې نه وروسته باید حتما لاسونه صابون ومینځل شي دوهم د ډوډۍ د خوړل نه مخکې کله چې ډوډۍ خورو باید هغې نه مخکې لاسونه په صابون ومینځو ترڅو میکروبونه لاسونه پاک شي دریم د غذایي مواد د چمتو کول نه مخکې مثلا که ډوډۍ تیارو یا میوه تیارو یا مثلا یو څه پخو نو باید اول ورته لاسونه په صابون ومینځل شي وروسته بیا ډوډۍ آماده کړو بل مورد د صحي کارکوونکو لپاره دی مثلا کله چې وي مریض معاینه تیر هغه مخکې باید لاسونه خپل ومینځي په صابون باندې مېن د لپاره مختلف موارد دي کله چې ماشوم پاکوي هغه نه وروسته باید خپل لاسونه په صابون ومینځي یا مثلا هغه شی چې د ماشومانو دی او هغه پاک نه دی هغه سره تماس کې لاسونه ورزي هغه نه وروسته باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي دا هغه مشخص موارد دي خو که هر څومره منګ لاسونه په صابون مینځي دي فائدې او ګټې شته دي او ان
بیا هم دې موضوع ته راځو یو دوه اوریدونکو لرو صابر لجوبنه صابر ور وعلیکم سلام خبرونه ته بخیر راغلی
جواد جانا تاسو ته او تاسو ته سلام نن بعد سلام
وعلیکم
السلام موږ چې کوم بازار نشي کوم سامان راوړو کنه نو دا تاسو ته پاتې چې زموږ غوړ ملکونو کې بلکې خصوصا د پښتنو په سیمه کې بازار نن ډیر ناصاف دی نو د کچنا سامانو نن موږ راوړو او بیا دا وینځو آیا کدا په ګرمو اوبو سره وینځل بر ډیر زیات ښه او کنه په یخو اوبو سره
تاسو د سامان هدف ترکاری او میوه ده او که نور څه دي
ترکاری او میوه او غوښه وغیره وغیره چې هر څه وي لکه د خوراک سامان چې کوم دی
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دی پښتنه واورېده کور ودان چې خبرون تر زنګ وو یو بل اردوونکو هم لرو دغه پښتنه په وخت به ډاکټر صاحب دواړو ته جواب ورکړي عبدالرحمن عزیز لپشینه
جی قدرمن یتاس جواب صاحب تاسو او قدرمن ډاکټر صاحب او د دې ریډیو پروډوسر صاحب او ټول همکاران او ټول منوال ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
جی قدرمن عزیز رحمان عزیز یو
عزیز رحمان عزیز رور بیا هم خبرونه ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
مننه کوم ډاکټر صاحب څخه قدرمن ډاکټر صاحب خدمت ده پوښتنه ده اصل کې مجلس کو د سیاست په اړه سره دي نو سیاست کو اوله خبره ده ډاکټر صاحب زین اوس مطلب ګوري انسان اخري مطلب لا فرینجی او مطلب ډاکټر صاحب کتا چې دا خبره او کتاب مطلب په صابون بلاس خامخانه دي نو دغه داسې څنګه څه په وطن کې مطلب چې نه کېږي دا څه چې د سیمه د بازار په تازه نو بازار ته ولاړو نو دا خو هغه ډېر صفایي خو ډېر نه څه لکه په کور کې چې دا تر څو مطلب دا خو ځین داسې وطنان څه چې هغه یو خدا چې نه کې صفای نه مطلب اوس نو هغه چې کوم نو د دې څه لیازه د دې جراثیم او د دې شان څه به موږ څه تر ځان ګورو بل خبره دا ده چې صاحب یو سړی زکام شو د زکام په دوران کې د صاحب څه دبل انسان د شکر کوي د یو چې مثال زه په دې کې بل نشم نو د دې مطلب کوم صورت یا لوي چې مطلب د یو شکر کوي دی یا د دې څه مطلب جراثیم ولاړي چې بل جراثیم شړی دی په سکال کې یو مریض پیشنټ داخل دی او مطلب دا دی خپل خصدات مجوري چې مثال د کینسر سره خالق لري دا مریض یو پښتن له څوک ورته دا مریض د خپل ځوان او ځدل کلهو زمزه ان د دې څخه کینسر جوړ دی سم نو د دې مطلب دا دی چې د سیټ خیال د مست کم انداز ساتو دا خبرې چې ما درته وکړي راځي چې تاسو دې حوالہ سره خبرې وکړي
ډیر زیات مننه عبد الرحمن عزیز ورور ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واوري دا هغه به تاسو ځواب ورکړي کور موتان چې خبرونه تم زنګ وه ډاکټر صاحب راځو د لمړني اوریدونکو پوښتنه ته چې کچیر ته په بازار کې دوی خوراکي توکي رانیسي ترکاری میوه د وینځلو تر ټولو ښه طریقه کوم ده آیا دوی په ګرم اوبو وینځي په یخ اوبو وینځي او که څه ډول سپارښتنه لري تاسو ورته
ډېر زیاته مننه د صابر پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا د ګرم او یخ اوبو مسله چې ده دومره خاص تفاوت نه ایجادوي یو ځینې وخت کې د خاطر چې میکروبونه مړه شي یو طریقه د اوبو جوشول دي چې هغه که چېرته مثلا ناپاکي ووي نو که موږ هغه وجو شو او یو خټو هغه جراثیم او میکروبونه د منځ راځي مګر که چیرته مساله د میوې او د سبو وي هلته بیا خبره د ګرم او د یخو باندې هلته بیا باید کوشش وکړو چې دا په کلورین باندې او یا هم په مالګه باندې مینځو په دې معنی چې میوې او سابه چې دي دا په داسې اوبو کې چې کلورین یا مالګه مو په ګډه کړي وي دا پکې ږدو یو څو دقیقو لپاره لس پنځه لس دقیقو لپاره هغه نه وروسته په اوبو باندې او کشکول به وروسته هغه نه خورو نو په دې سره د میکروبونو او جراثیم چې دي مړه کیږي البته ځینې څېړنو ښودلي چې که لاسونه موږ په ګرم اوبو او صابون باندې مینځو دې تاثیر نسبت هغه ته چې په یخو اوبو باندې مینځو زیاتر دی ځکه چې ګرمې اوبه خپل یو تاثیر لري دغه ځینې وړ مواد خپل اسان مخېږي ممکن ډېر ځرې پاکي د بل ورو عزیز رحمان د پښتنو په اړه باید ووایم چې کله چې موږ مریضان سره مخامخ کیږو نو پکار ده چې موږ د ناروغۍ د خپراوي مخنیوي په مختلفو اشکالو باندې کیږو کنه یو دا ده چې مثلا زکام ناروغ سره مخامخ کیدو په صورت کې کوشش وکړو چې ماسک مې استفاده وکړو اکثره که څوک خپل مریضي کې زکام باندې خکې ماسک واچي نو د نور خلکو ته د میکروب انتقال مخنیوی کوي او دغه خبره ده چې پرانځه کوو نو لاسونه په صابون مینځو قبل چې ته باندې انتقالېږي نو هم د لاسونو مینځل د زکام په مخنیوي کې مرسته کوي هم د ماسک استفاده مرسته کوي او به زه کړکه چې دا یو ډول رواني یا روحي فشار سړی راوړي ځینې وخت هر تک تدل نه یو سړی زکام مریض وګوري او سړی نه کړک کوي ممکن هغه وایرس ساتران شي مګر تا باندې یو تاثیر کوي
او دا د ګډ کچیر ته په د ګډ لوخ نه استفاده وکي مثلا یو پیاله کې چې هغه ناروغ چې زکام لري او یا نور دغه سیمه کروبي ناروغي لري په ماغه پیاله کې چې هغه وبس کی دا وس کی یا چای چې په هغه کې هغه وس کی په ماغه ورته پیاله کې دا پڅنګي
بس دې خبر ته نظر اتلم اصلا دغه میکروبي ناروغي څوک لري باید خپل لوښي جوړ چلا کی کار چې زکام چې څوک دی زکام ډېر ځرین خالي نو پرې خاطر خپل پیاله او دا جلا کی نور څوک دغه نه استفاده ونی کی او د دې نور ناروغي ته اشاره کوم مثلا کانسر او دا شیان هغه د ناروغي دي چې هغه میکروبي ناروغي نه دی هغه دی بل یو نه بل ته نه انتقالي او که کانسر مریض تاسو غوري هغه نه څه کله شان کارن دي چې کانسر شې هغه میکروب واستند انتقالي کی او هغه یو مریض کانسر شو بل ته لاس ورکړي اخواته کې نه هغه وټوخي یو پلانځي دغه ناروغي تاسو باندې سره دې چې هغه احتیاطي تدابیر په هر حالت کې کاروي مری سره موږ مخامخ کیږو نو لاس مینځل او یا مثلا یو ماسک استفاده کول ښه دي خیری تدابیر
یو وخت ما په جلالآباد کې په یو دفتر کې کار کاوه ډاکټر صاحب دا کیسه کې لري شاوردونکو ته ګټه ورسې په هغه دفتر کې ما دا لازمی کړی و یعنی دا هر همکار چې په دفتر ته راته نو د دروازې تر څنګ مورته د اوبو نل یا د لاس وینځلو سینک لګولې و نو چې هر څوک برتل اول به د ازري تر نوروسته خلاصونه به وینځل بیا به دفتر تر ته چې کله به وتم نو د مول چې دا 2000 خلاصونه تر باندې وینځم او نور نو کار مخپل دغه شی پروګرامونه په افغانستان کې په خوانځي او مکتبونو په انټونونو کې تر اوسه کم ځایونه کې ستاو څنګه چې دا عادت خلکو ته ورکړي د لاس وینځلو
دا په ډېر مهم مسایې ته اشاره وکړه اصلا د څه چې عادت چې ده دا باید په دې ډول شکل باندې بدل شي کنه اوس که یو نفر عادت هم بدل کی نو هغه مرسته نه کوي په همدې خاطر افغانستان کې موږ په دې اړه ځینې پروګرامونه لرو، خصوصا په مکتبونو کې، ښوونځیو کې. مکتبونو کې موږ ماشومان لپاره داسې پروګرامونه جوړو چې هلته ورته د اوبو لاس مینځلو وسایل ورته برابرو، او بیا دوی په ګروپي شکل باندې مثلا یو پسته صنف یا ټولګی راوځي، هلته استاد راوباسي، معلم راوباسي، د ورځې په مشخص وخت کې دوی خپل لاسونه مینځي. خصوصا دغه واړه ماشومان چې د اول او دویم او دریم ټولګي دغه دي شاګردان دي، تر څو د دوی دا عادت شي. او د دې ښه والی دا دی چې دا دلته بیا ته وګرځي، د کور ته چې وي بیا هغه نور خویند ورونه او مور او پلار ته هم دغه پیغامونه رسوي. یو دا شی دی. بل یو دویم شی، موږ نوی شروع کړی د افغانستان کې په صحي مراکزو کې، په کلینیکونو او شفخانو کې موږ د ډاکټرانو سره کار کوو، تر څو ډاکټران په کلینیک کې یو کس مشخص کوي چې دا به زمونږ څارون کوي. هغه به ټول خلک څاري، که هر څوک ډاکټر یا نرس قابل لاسونه مینځي، همدغه کس ته ورته فیصله ورکوي چې ګوره دلته لاسونه مینځل متوجه اوسه. دا پروګرام هم موږ نوی شروع کړی دی په څو ولایتونو کې، داسې په امتحاني شکل باندې روان دی. عام روغتیا وزارت سره په ګډه کار کوو، او تېر هفته موږ د لومړنی ورکشاپ دی نیولی. نو سب خبره ډېره صحیح ده، دغه سې پروګرامونه ډېر اغېزمن دي، نظر دی ته چې یو کس عادت بدل کړي. او یو بله خبره یادول دلته مهم دي، ځینې شیان چې هغه موږ تاسو په ورځني ژوند کې ډېر ورسره تماس کوي، هغه متوجه نه، ډېر مکروبونه انتقالوي. مثلا د دروازې د سکیر ډېر زیات مونتاني، یا مثلا د موبایل ټلیفون چارج په لاس کې اخلي دا ډېر مونتاني، یا مثلا یعنې مکروبونه پکې ډېر، یا مثلا کور کې د تلویزیون ریموټ، دا شیان چې زه کار چې ارڅو کې پلاس کې اخلي. نو په کار ده چې ځینې وخت کې موږ تشناب ته نه تلو، مګر حتما د دې شیانو سره زموږ تماس راغلی دی، چې مثلا دروازې د سکرین هم نیولی، یا مثلا د موبایل ټلیفون یا ریموټ کنټرول، دا شیان هم لاس کې اخلي. نو دې احتمال شته چې موږ میکروبونه واخلو، هغه به د اصالاتو د نسناسي سبب کې. نو کار ده چې لاسونه په صابون ومینځو، او بیا وروسته یا ډوډۍ وخورو، یا مثلا نور څه خواړه چې تیار یې وخورو.
ډاکټر صاحب، کچیر ته دغه پاکوالی ته پاملرنه ونه شي، یعنی د خراب حفظ صحیح اغیزې به څه ډول وي؟ څه ډول خطرناک ناروغي کیدای شي چې رامنځته شي او د انسان ژوند وګواښي؟
د ناپاک اوبو او حفظ صحیح د نه مراد نه یو شمېر ډېر زیات میکروبي ناروغۍ منځ ته راځي. ډېر زیات چې مشهورې دي هغه اسهالات دي، کنه نسناسته چې ورته وایي. نسناسته دي مختلف اقسام دي، چې هغه کې میکروبي دي لکه بکتریایي دي، وایروسي دي، د ماشومانو، د غټانو. او په افغانستان کې متاسفانه دا یو غټه ستونزه ده.
او فکر کوم چې پاندې موسم کې تر ټولو دا ناروغي ډېره خپره شوې ده، او ډېر زیات ګلالي کوچنیان هم پیښته دي.
بالکل، افغانستان کې د 15 کلن کم عمره ماشومان د مړینې دوه مهم سببونه دي، چې یو یې سینه بغل ده یا تنفسي ناروغي دي، او دویم چې دی نسناس دی. ډېر زیات شمېر ماشومان د دې نه مړه کېږي، تقریبا کال کې 1000 شاوخوا ماشومان چې دا صرف نسناس نه مړه کېږي. نو یو غټ ناروغي چې منځ ته راوړي همدا نسناس دی، او د دې سره په څنګ کې ځینې نورې هضمي سیستم ناروغي لکه پیچش او امیبا او دا تکلیفونه دي، دغه ورنه منځ ته راځي. دویم مهم دغه چې د تاثیر هغه د کولمو چینجي دي چې په ماشومانو کې پیدا کېږي. بیا ځینې وخت داسې کېږي چې دغه ماشومان چې د کولمو چینجي ولري او څنګه په فعالاتو هم اخته وي، متواتر شکل باندې، متداوم شکل باندې، دوی بیا خوارځواکي یا سوی تغذیې ته ځي. او په افغانستان کې ډېر زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. او یو ډول خوارځواکي چې ډېر خطرناک دی، هغه موږ ورته په انګلیسي کې سټنټنګ وایي، یا قد کوتای ورته وایي. کنه د ماشوم چې دی نور کوم تکلیف نه لري، ښه وزن هر څه برابر دی، خو قد یې د نورو ماشومان نه لږ ټیټ پاتې کېږي. او د دې خطرناک حالت دا دی چې دوی بیا دماغ یې صحیح وده نه کوي. نو کله چې دا مکتب ته ځي، او بیا مکتب کې درسي خلص دی کېږي، نو په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. او دا د ناپاک اوبو او ناپاک چاپېریال نه منځ ته راځي، ځکه چې هغه مکروبونه چې د رایته مواد نه انسان ته انتقالیږي، یا د ناپاک اوبو په واسطه، یا مثلا ناپاک لاسونو په واسطه، یا د ناپاک چاپېریال په واسطه. دا خو یو متواتر سالات منځ ته راوړي، او دویم د کولمو چینجي منځ ته راوړي. نو کوم ماشوم چې دغه غذایي مواد خوري، هغه نه جذبېږي.
کیدای شي د سیمې چې که چېرته په دغه وخت کې چې ناروغ نسناسته یا اسهال ولري، او بیا د دوی هغه پاکی ته خاصه پاملرنه ونه شي نو لاسونه باندې بیا د میکروب راخلي او بیا یې خوري او د اسهال او یا نور دغه ناروغي لکه د کولمو چنجي ډیر د اوږده وخت لپاره دوامدار توګه پاتې شي.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې ځینې نور ناروغۍ دي چې هغه هم د ناپاکو اوبو ناکافي حفظ شوي نه منځته راځي چې مثلا د پوستکي ځینې ناروغۍ دي، په جلد باندې، په پوستکي باندې دانې راخېږي یا مثلا په نورو برخو باندې، دا هم د ناپاکۍ او د منځته راځي د اوبو د ناپاکوالي نه. یو بل خطرناک ناروغي چې ده هغه دغه ده، هپاتایتس چورته د ځیګر زیړی او تور زیړی، او دا هپاتایتس ای چې ده دا هم د ناپاکو لاسونو د تمواده د موجودیت نه منځته راځي. او یو بل خرابه ناروغي چې ده زموږ په سیمه کې اوس هم شته ده په افغانستان او پاکستان کې، دا د ماشومانو فلج یا پولیو چې ورته وایي. پولیو هم د غایته موادو نه انتقالیږي، او دا هم د ناپاکو لاسونو په واسطه او همداراز د ناپاکو اوبو په واسطه او د چاپیریال د ناپاکۍ نه منځته راځي. او دا هم ډېر زیات شمېر ماشومان فلجوي، او دا د ټول دنیا کې ختمه شوې ده، افغانستان او پاکستان او نایجیریا په درې هېوادونو کې.
یعنی د حل لارې روان ده، یعنی د حل لارې کې دی شی یو دای چې لکه څنګه چې تاسو په روغتونونو کې یو ډاکټر د دندې ته ګمارلې چې نور ډاکټران یا نرسان وڅاري چې د هر مریض سره د سټډیمي سي لاغوي سره د تماس نیول نه وروسته خپل لاسونه ومینځي، دغه سي کې دی شی مور او پلار خپل کوشنیان مخکل دی چې مکتب ته ځي یو زر په زوره یا د عادت ورته ورکړي چې لاسونه پی ومینځي چې مکتب نه رئیسی بیا لاسونه پی ومینځي، همدغه سي تعقیب کې چې کله تشناب نه راوځي بیا پی لاسونه ومینځي. نو دا یو وخت کې دی شی د عادت د سي چې بیا د لاس وینځلو نه وروسته دوی ډیر نارام وي.
ماشومان ډېر ځل عادت کېږي، او د ماشوم عادت چې دی یو ځل چې عادت شو هغه د عمر تر اخره پورې پاتې کېږي. نو په همدې خاطر ځینې ډېر ساده کارونه کېدای شي چې د ماشوم عادت مطلب کې مثلا د تشناب او د شوي تر منځ که ته په دې لاره باندې رسې د ماشوم د پل نښې وکړي که نه او ماشوم تشناب نه راشي، نو دې چانس زیاتېږي چې هغه لاړ شي د شوي کې لاسونه مینځي. یا مثلا دوه درې ځل کوي مور او پلار ورته یاد کړي چې بچونه مې څو ځله لاسونه مینځلي، یا مثلا ناشته ځله لاسونه مینځي، یا خپل بوزي هم تورته لاسونه مینځي. دا چې دوه درې ځله دا کار تکرار شو بس دې ماشوم عادت کېږي. نو په همدې خاطر ډېر زیات تمرکز په ماشومانو وکړو چې یو خو هغوی د خطر سره هم ډېر مخامخ وي که ماشوم هر شي ته لاس ور وړي که نه، چاپېریال کې خاورې سر لوبې کوي یا مثلا نور شیان سر لاس
ډاکټر په ډېرې بخښنې سره یو دوه اوریدونکي لرو. تاسو خپله خبر مه هېروئ. ممتاز معصوم او انعام الله کاکړ، اول بلاړ شو. ممتاز معصوم ورور ده،
السلام علیکم. مجدد تا تا ډاکټر صاحب تاسو ورته صاحب ټول السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یکل وخت یې نه ده کوم ډاکټر صاحب د خپل لرم چې نو په بلوچستان باندې مې کې واره بارانونه ډیر کم دی، د وګړو ډیر کلت داخل یعنی د پکوګ د تناوت راځي جوړ کړی د څو براوړي او بور واچي او بیا دا وبس کیم او د څه نمبر کې په بدن هم کوي. آیا تاسو سره دا وبس کانګ او په بدن یې څه رنګ دا د بدن لپاره څه نقصان دی او څه نقصان بدن ته ورکوي؟
ډیر مننه مهرباني.
بله پوښتنه راځم کوم چې د بډوکو لپاره کومې اوبه ډېرې ضروري دي، د
بالکل تاسو دواړه پوښتنه ډاکټر صاحب واورېدلې. او دا د انعام الله کاکړ صاحب ټلیفون به هم واخلو چې بیا به هغوی باندې لګښت ډېر زیات رسي ټلیفوني. مهرباني کاکړ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بالکل پوښتنه دا کوم چې د دراش په کار کې د کوم څخه وځم
د پوښتنه مو کبیا تکرار کیو په بخنې سره. نو خیر ده، بیا به خبرونه ته زنګ وهي. ډاکټر صاحب د ممتاز معصوم خبرې مو واورېدلې که نه؟ که هغوی په اړه څرګندونې لرئ.
او که زه سم پوه شوم، معصوم صاحب پوښتنه دا وه چې دوی په سیمه کې باران او واوره دا کم کې اوبه ډېرې کمې دي.
اوبه ډېرې کمې دي، بیا کوم ځای کې وبره ټولېږي ما غي باندې او د سونه کې ما غي
سم چې دې غري په یاد سم کې مثلا د خاص د فارم کې سره کې دا چې دا یو وخت د ټول زینو چې پاتې وبنشته خو من کول شي هغه او په چې شاوخوا کې وجود لري هغه پاتې کو یا مثلا خوندې کو نو دا غي خاص تاریخي دی یو طریقې دا چې شي دل دي جو شول دي کله چې من وبره وخت دا وای شو نو د دې میکروبونو جراثیم د منځ دی یو عادت چې موږ اساس کې مو ډیر زیات خلک چې 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 کنه زما په نظر دا مثبت شر دی چې چې کله موږ کوم نو وبجو شو هغه کې هغه میکروبونو ټول د منځ دی د دې خطر کمیږي چې میکروبین ناروغي انتقال شي نو خدای دې چې دوی د زوړو تاګانو یا مثلا د بمبي نور پاکو وبو منابع تلاسرسه لري دوی همیشه خپل یو ډول وی شي او غیر روس ته ورنه استفاده وکي دا به دوی صحت ته فائدہ ولري او د بل سوال هم تقریبا مشابه ول چې د پړډو د پاره پخې وب کی د کړیا غیر پخې کوي شي دي خو چون د مخکمل شي شي دي وب چې میکروبونه د منځه وړي نو خاله چې همیشه شي دي وبونه استفاده وکړو او د مرزونو مخنیوی وکړو
ډیره زیاته مننه. دغه یو موضوع که چیرته بیا هم د اردونکو ته لږ ذره په ساده ټکو کې تشریح کوي، مثلا له بازار نه دوی میوې راوړي یا ترکاري راوړي او دا په مالګه کې او په کلورین کې دا وومینسي، په څونه اوبو کې څونه مالګه وچي یا دا کلورین په اسانه په بازار کې پیدا کیږي، په څونه اوبو کې څونه کلورین وچي چې د ترکاري او د میوې خوند هم سره خراب نشي او په عین وخت کې پاکم شي؟
داس د کلورین مختلف اقسام موجود دي. هغه کلورین چې د ترکاری باب او د بوت پاکول لپاره دي هغه په بوتل کې د مایع کلورین دي. هغه یو بوتل چې د پیاو ساتلوبو کې د کول شي استفاده کی نو بیا کوم مثلا نو به کمی به ته ماغه پاندا زبان دي کلورین هم په سمو اچي او که ترکاری هم وي په دې کې د شل 15 منټ د خو لپاره کی دي د میکروبون د منځ دي. خو مونږ پوهیږو چې په اکثرو سیمو کې خلک کلورین ته لاسرسی نه لري نو ښه دا ده چې مالګه نه استفاده وکړو. مالګه چې ده ډېر په اسانۍ سره پیدا کېږي هر کور کې شته نو کله چې ترکاري باب او میوې اخیستلې بس ښه دا ده چې دوه درې قاشوقې مالګه په اوبو کې واچوي لکه ښه حل کې نه وروسته بیا پکې ترکاري کېږي د 15 دقو لپاره او وروسته ورنه استفاده وکړي نو د دې دغه د منځ د میکروبونه البته اول باید په اوبو باندې پاک کړو چې څه خاورې او خټې ولا شان ورنلا شي وروسته چې کوم لکه مشاهده باندې وکړل چې پاکي وروسته په کلورین یا مثلا مال کوو کې دي د دې چې راځنې بازار نو وخت یو په کلورین کې دي دا البته د مشکل راځي میکروبونه منځ لاش اول پاک اوبو باندې ومینځي چې دا هیڅ باندې پاک شو وروسته په کلورین یا اوبو کې مال کې کې شل د خو د پاره 15 د خو د پاره ان شاء الله چې میکروبونه نه منځ ځي او بیا هغه محفوظ وي.
ډاکټر صاحب د اوبو په پاکوالي باندې وغږېدلو، د لاسونو په وینځلو په پاکوالي باندې وغږېدلو، همدغسې د میوو د ترکاري په وینځلو پاکوالي باندې وغږېدلو، د چاپیریال پاک ساتل روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ ځکه که دا دوی لاسونه وومینځي او دا ټول شیان پاک وي، ولې بیا هم په هغه محیط ته او هغه کوم ځای کې چې اوسیږي د هغوی نظافت ته پاملرنه ونه کړي، خیال ونه ساتي، هر څه چې وخوري یوې خواته وغورځي او دا چې موږ تاسو په ښارونو او په کوڅو او په واټونو سړکونو باندې ګرځو دا هر څه په خپلو سترګو وینو، د چاپیریال پاک ساتل روغتیا ته څومره ګټه رسوي او که چېرته پاک ونه ساتل شي څومره دغه روغتیایي ستونزې ته رامنځته کیږي؟
چاپیریال چې دا په روغتیا کې ډېر اثر لري. موږ تاسو باید همیشه کوشش وکړو چې هر څه چې بیکاره مواد دي، هغه د انساني بیکاره مواد نه نیولې تر سبزیجاتو پاتې شونې دي یا د خوړو پاتې شونې دي یا نور هر څه چې دا باید موږ په خوندي شکل باندې فیصله د منځه ویسو او انتقال یې کړو. هغه خاصې طریقې دي یا مثلا په ښارونو کې خدا باید په مخصوص شکل باندې یو ځای ته راټول شي او بیا ښاروالي هغه انتقال کړي پنځه کې د ښار نه لري او بیا ښخ کړي یا اوسي هغه مختلف طریقې دي. کله کې هم موږ کولی شو هغه مواد چې بیکاره مواد دي د کور کلي دا چیرته ویسو ښه طریقه ده چې د کندو بس د ښخ بیا پاس ښار واچو د وخت تیردو سره بیا د منځ ځای ښار برخه کې او هغه څه چې د سوځېدو وړ کېدای شوي سیزو او په کلیوالو سیمو کې رواجونه دي چې مثلا د حیوانات او غواګان خصوصا د دې د فاضله مواد نه راټقي جوړي کنه د اخر نه فیصله ده
څنګه
ته کوه استفاده کوي سپیاکي شرط دی کنه نو د سپیاکو جوړولو کې کوشش وکړو چې نظافت مراد کو مثلا لاس او چې واغوندو کدا سکه شي وي د پلاستیکي د سکه شوډي راخه ده کني حتی او پلاستیک هم ورته واغوندو او وسل شي دا تغیر حد د میکروبونو انتقال مخنیوی کوي غیر د دینه مثلا ځینې شان دي چې هغه موږ ته متورین مګر صحت توان لري مثلا زړی بیټری دی زړی بیټری موږ راخو همداسې یو چیرته غورځو هغه که موږ د سیزي کې وغورځو چې هغه زموږ د اوبو منبع شاوخوا کې ممکن ځینې کیمیاوي مواد دي پاره کې لکه سوربو دې ته ورته نور شیان هغه اوبو کې ګډېږي که ماشومان د هغه اوبو نه استفاده وکړي په دې کې داسې ډېر ځانډني ناروغۍ منځته راځي ماشومانو کې نو د چاپیریال ساتنه چې ده د چاپیریال پاکوالی دا ډېر زیات مهم دی ډېر خلک دې ته متوجه دي فکر کوي چې او بس روغ مو مشکل نشته حال دا چې کېدای شي د وخت تېر دو صرف ماشومانو کې د ناروغۍ رامنځته شي هیڅ ورته خلک متوجه نه دي نو دا خبره ډېر دقیقه ده چې ټول خلک باید کوشش وکړي چې نه یوازې د نظافت شخصي مراتب بلکې د چاپیریال پاکوالی هم مراد کړي او هغه ناروغۍ چې د چاپیریال نه موږ تاسو سره انتقالي دا غي مخنیوی وکړو
او پلاستیکونه دا پلاستیکونه ډاکټر صاحب بخښنه سره چې تاسو خبره پرې کیږي پلاستیکونه ځانته ترکاری راوړو میوه راوړو پلاستیک کوسی ته سرک ته ورولو دا شمال او باد ریسی دا ټول بل اخر په ویالو کې کینی اغل ته وب خوندیسی او بورستیسی او میاشي وکی نو ډول ډول میکروبونه وکی او په همدغه محیط کې په د کور مخته د منګا تاسو ماشومان ګرځي او تبه ناوی لوبي کوي نو دا ټول یو بل سره تړلې دي کنه
بالکل انداز ته پلاستیک استعمال نن سبا ډیر زیات شوی دی او دا ورټ پستون زره ځکه پلاستیک څه شی دی چې هغه زړه باندې موږ یې خاور کې مخخ کی حتی کې دې پر پلاستیکونو چې په سل کال پورې دا باندې نه دي نو په کار راځي دا محدود شي پلاستیک استعمال خره شي د ټیکي خلطونه استفاده وکیا مثلا یو بدیل پیدا کړئ چې استعمال وکړئ او بیا که استعمالو هم د سی ډیران او بازار ته د کوچې ته ونه ورځو دا په مخصوص شکل باندې هغه کم ځای ښاروالي ټاکلې ده عمل ته سره زه په ځای کو او یو بل خطر چې پلاستیک دی هغه د موږ تاسو اهلي حیوانات لکه واو بزیو دی خري ایران کې شي کنه بیا دوی د مې دی برخه پلاستیک نیسي پلاستیک شي برخه ونی شي هغه خپل وزن د لاس ورتي او بیا هغه وخه هم ډیر د خواندو د راځي چې نو کې شنو نارو وي هم درنه انتقال شي دا بل مهمه خبره شته ورته اشاره وکړه دوبو ډنډو نه دی دوبو ډنډو نه کلیالو ته موږ پلاستیک نه ورته هم وبدندې تر دې نه کوم مثلا کور شاو ختم کاندي وي او چې وبدند شي دا ډیر خراب ناروغي وي د انتقال مثلا ملاریا ده ملاریا مې شي انت خصوصا په ګرم منطقو کې د ډنډو نو کې واده کوي او بل اخر مې شي راځي خلک چې شي د ملاریا پیدا کوي او زیات مې ناروغي دي نو په دې خاطر کار دی چې خپل د کور شاوخوا سینې چې د پاتو ساتو دندو نه پکې دي ترینه د پلاستیکو نه او نور فاضله مواد یو خبره خو نه ورده نه پات مواد د کور کې باید یو چشمه بوله رو پات کړي مې منظم شکل باندې استفاده وکړو او غیتا مواد د شاوخوا خواره نه ماشومان پرین وچار دي کې کینی او ما تشنا کې عادت څه مات تلاشي او ویلې او بیرون کو څو دات نه ولې زه وې کې یو مثلا په کلی کې ټول خلک تشنابونه ولري پاک تشنابونه استفاده کوي مګر یو د دې کور نه ونه لري او خلک ډیر نه استفاده کوي دې خطر ټول ته متوجه دي که ما مچان چې په دې ناپاکي باندې کینیا غا دا تفکیک نه کیږي دا چا کول نه ورچا ته ور دي او د دې زای مواد نه پاتریو د اخر مرزي سبب کی
او د هر ناروغي نوم چې مونږ اخلو دا اغه ناروغي دي چې په نړۍ کې هر کال په زرګونو زرګونو خلک ترمري مکه ملاریا دا ک پولیو دا ک جړې دا ک سل دا ټوبرکلوز او یا بل هر ناروغي ده او همدارنګه درملنه خورا زیاته ګرانه ده ډیر پیسې پی لګيږي ولی څنګه چې تاسو ډاکټر صاحبان وای وقایه تل ارزانه ویل درملنه کنه
همداسته اکثرا موږ خلک سره د پاکوالي وظیفه په اړه خبرې کوو دا دلیل ورته اکثر راوړو ورته چې چیرته ته خپل کور کې نظافت مراد کې مثلا یو پاک تشناب ولري او سره څنګه یو د شوي ولري او صابون ولري او غیر منظم شکل استفاده وکړي د دې ټول قیمت چې راټول کې او مثلا خو نه خصصه د کور یو کس مریض شي او هغه شفخانه ته ممکن دا قیمت دغه نه کم وي اقتصادی ګټه هم زیاتې دي. اوس کم کسان چې کم کورنۍ چې هغوی نظافت او پاکوالی او دا شیان نه مراتي، د دوی ماشومان زیات مرضونه اخته کېږي، هغه په اسهالات اخته کېږي، تنفسي ناروغي اخته کېږي، د پوستکي په ناروغي اخته کېږي. همیشه به دا مجبور دي ډاکټر ته ویسي، په ډاکټر فیس په ورکي، دوا به واخلي، کنه دغه مصارف کې ترانسپورت دپاره موټر کرایه ټول شیان پیسه ډېر زیات پیسې لري. غیر دېنه په اوږد مهال کې هم اقتصاد ته یو غټ تاوان لري. هغه ماشومان چې کمښت کې ویلې چې په اسهالات اخته کېږي او بیا دېنه سوی تغذیه خوارځواکۍ ته ځي، هغوی ذهن به د نورو په نسبت کم اخلي. نو په لانګ ترم یا په اوږد مهال کې بیا دا ماشومان چې دي دوی چې کله غټ هم شي دوی هغه عمر عاید نه لري لکه څنګه چې روغ ماش سړی لري. نو په اوږد مهال کې هم د ملک او د کورنۍ په اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي. نو که څوک نظافت او پاکی ساتنه مراتی په دې معنی چې نه یوازې خپل صحت ته ګټه رسوي بلکې خپل اقتصاد او هغه ته هم ګټه رسوي د کورنۍ خیر اړتیا.
یعنی که اوریدونکي غواړي چې په د خپل تنخوا نه یا د خپلو عایداتو نه زیاتې پیسې ډاکټر ته ورنه کړي، په معایناتو یې ونه لګوي، په ټیسټونو یې ونه لګوي، خبرې چې خپل پاکوالي ته خیال وساتي، نظافت ته خیال وساتي، همدغه پیسې کورنۍ ته په میوه واخلي او غوښه واخلي او نور خوراکي توکي واخلي، نو هم به روغتیا ښه وي او هم به دوی زیاتې پیسې بچت کړې وي. کنه ډاکټر صاحب، د افرادو په رول باندې وغږیدلو چې هغه کوم سیزونه دي، هغه کوم اقدامات دي، کوم کارونه دي چې دوی باید وکړي تر څو چې د دوی روغتیا خوندي وي، همدارنګه د کورنیو یا د والدینو د مور او پلار پر رول باندې خبرې مو کولې، حکومتونه په دې برخه کې څه کولای شي؟ آیا تاسو د حکومتونو له ونډې ما هدف د افغانستان او پاکستان د تاسو راځي استه او څنګه؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. په خو به سوچې حکومت خو بالکل دې کې نه یو څوک انکار نشي کولی چې د خپلو خلکو د خیر راستیا او د روغتیا او د اقتصاد اولین مسؤلیت چې حکومت.
ډاکټر صاحب، بیا هم په ډېرې بخښنې سره د حکومت موضوع ته به لږ وروسته راشو. عبدالسلام بخاري له ژوب نه زنګ وهلی، د دوی ټلیفون به واخلو چې دوی تاسو نه پوښتنه لري. عبدالسلام بخاري صاحب، خبرونې ته په خیر راغلئ.
هلو،
غږ مې اوري؟ زه دې غږ اورم. خبرونې ته په خیر راغلئ. وعلیکم السلام.
السلام علیکم مجاہد صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروڈیوسر صاحب، تدے دوست سلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. سب پختن لری ڈاکٹر صاحب نا بخاری صاحب
سر، ما دا پختن کول سر دا دوست صاحب سنجا جی دا اکثر مشمان ان پلاسو کا خط دی دا یو دا پوٹاٹس دی والا دا خطرناک او نور کوم مرزو سر لدی سر اچات پکار دی مال کا پردی وان ڈاکٹر صاحب سر نا واسی میرا دا ډیر شخ خبر سر.
خاطر ټلیفون م پرې کوي چې ډاکټر صاحب تاسو پختنه واخستل او کنه؟ ډاکټر صاحب تاسو د بخاری صاحب پختنه باندې پوه شئ. که بخاری صاحب تاسو دا خپل پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ، ځکه چې ما فکر کوم که ما نه خطا سوی نو کېدی شي ډاکټر صاحب پوه سوی پی کېدی شي دا خبر دی بیا تکرار کړئ.
ما دغه استعمالي شرنجان چې سر اکثره ماشومان لوبې ته کوي سر، تر دې باندې چې څنګه نه وایي زه د کوم کوم رزونه اخیستل کېږي.
ها، یعنی هغه سرنجونه او هغه پیچکاری چې استعمال سوي بیا په هغې باندې ماشومان لوبې کوي، اوبونه ډکي او بل سره په لوب د اوبو لوبې کوي، هماغه ښایي؟
او هغه شین سر دا دی پټاټیز دی والا خو ډیر خطرناک زړه هغه مرز دی پر کې او اکثره کفر دا وایي چې څه خبر کرونا و چې سر
ډیر ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته مننه چې خبرونه تر زنګ و ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم السلام.
دا د عبدالسلام بخاری صاحب کوم موضوع ته اشاره کړې، ډیر زیاته مهمه ده او موږ اصلا په دې باندې بحث نه کوو خو خلک جدي ورته فکر شو. لکه مخکې چې موږ ویلې چې چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې یو مهم شی هغه دی چې کوم څه موږ کور کې استعمالو دی هغه نور کار دی او بیرونی باید وغورځو. که نه په دې کې یو ډېر مهم شی سرنجونه او طبي وسایل دي چې هغه اکثرا په کلینیکونو او شفخانو کې استعمالوي، خو ځینې وخت کې موږ تاسو کور کې هم استعمالو. مثلا څوک مریض دی موږ ورته یو ستن و نو په دې موارد کې باید کوشش وکړو چې دغه په داسې شکل باندې موږ تاسو د منځه ځي چې هغه ماشومان تماس کې رانه شي، ځکه سرنجونو باندې داسې ده چې مختلف خلکو کې د شي استفاده کړي او خصوصا ماشومان پرېندو چې بیرون ډیران او د ځینو کې استعمال شوی سرنجونه او د طبي وسایل د ټول کې ځکه موږ هیڅ نه پوهېږو دا سرنج چا استعمال کړی دا سرنج چا استعمال کړی دا کومه خطرناکه ناروغي لري هپاتایټس لري یا د ځیګر التهاب لري یا مثلا حتی ایچ آی وي چې داسې مرضونه هم د دې نه انتقالي او که چېرته یو ناپاکه سرنج ماشوم راواخلي او د وجود په هره برخه کې یو وړه وقفه هم وکړه نو هغه میکروب د وینې داخلي نو په کار ده چې موږ خپل هم تدابیر ونیسو ماشومان ته هم توصیه وکړو تدابیر زموږ دا دي چې که چېرته موږ کور کې کوم سرنج استعمالوو هغه په داسې شکل باندې موږ بیرون وغورځو شي ډیران ته لاړ نه شي کوڅه کې هماغه کوم ټاکل شوي ځینې شي هلته راټول شي او بیا ماشومان ته مات لري او ماشومان ته هم توصیه وکړو چې په کوڅه کې سرنج ویني یا مثلا نور یو کشکاری ماته ویني دی سری تماسونه کې او دا پلاس کې داونه داونه تر دې نن وخت کې ډېر خطرناک مرزونه انتقالي
ځکه چې حتما چې پچکاری سره نو حتما ناروغ ته سوي او ناروغ نو تپن لزان سره ستونزې لري. ښه، یو دوه نور اردن کلرو لیاقت توري صاحب ده او سلمى عزیز. لیاقت توري صاحب خبرونه ته په خیر راغلی.
السلام علیکم
توري صاحب، راغ میاوري خبرونه ته په خیر راغلی.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، ته احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې خبرونه ته زنګ وه. سپوختن لري ډاکټر صاحب نه
دا ډاکټر صاحب مخکوت پټان دي مرزونه خو مختلف دي خدوان دي پیدا کړی دي اول خو یې پښتنا مې وی کچا خوري سبزی پکې خوري نو خدا مثلا دي او بل دا کوم دندونه دي چې مو کوم برمی او به دندونه و درې دي هغه او به اکثر کړی نو یې بچور کې نوم دي مشومان یو هم دا پښتنه دي چې څورا دا وګوتا یو کتاب سره باندې هغه زره کوي نو ما یو بچا چې بیمار شي کچا مې وی خوري دا یو بچي کچا مې وی خوري بیمار شي یو مې لري د دې بچی ته سره دوزې انټو بایوټیک په کور دی او موږ دلته ټیکنیشن دی کمپیوټرون دی دی د ډاکټرون هم نه لرو په بایل ټول اند سی یو ډیر غریب یو ډیر راځي
مننه
او دې چې د ډاکټرون نه لرو د ډاکټرون یا د اوسې د سینې لرو
خبرې کو چې د تاسو ګلالي کوشنیان بیخي ناروغ نسی او خبره انټیبیوټیک ته ونه رسیږي او هغه شروع له پاکی نه کیږي چې څومره پاک وساتل سي لاسونه ووینځل سي پاکي او به پاک خواړه پاک کالي نو دی به له ناروغي بچ پاتې وي.
دینه دا پښتنه کوم چې موږ هسپتالو کې نه پونه نه کټایي اکور کې کومي چاړې ساته وی کټاو یا کومي چاړې ساته کو کو ماږي چاړې سمون نو پټاو او چې دا موږ د سې هغه چې موږ لګ استفاده او خلک نه یې کو خو کنه د دې هغه دی چې اپرتی صدا خال د خوشي ته خیال نه ساتي استفاده نه تنه خري ته د تر سه موږ دغه نه پیایي
ښه، ډیره مننه تاسو پوښتنې ډاکټر صاحب واورېدلې. آبا تاسو ځواب درکې. فکر کوم چې دوه نور اولیدونکي هم دي. سلمى عزیز د ټلیفون پر کرښه ده له موږ سره. سلمى، خبرونې ته په خیر راغلی.
السلام علیکم. تاسو سلامونه علیکم سره ټول اولیدونکو ته د رحمان صاحب
سلام. وعلیکم السلام. خا جلیل شبنم بل اردن کې لرو، مهرباني کوم غاغوري
ان لو د تاسو ته زموږ د مادر یو تقریبا یو 40-50 سال عمر مې ده کنه.
خا 40 او 50 ترمن خلاص کال دي نو تو 40 کې 50 یعنی څلوې ختو کالو کې د 50 د خو ترمن لاس کال توپیر ده کنه شبنم صاحب.
50 50 سال عمر مې ده کنه.
ها ها ها.
زما دا د کلسکول باندې دی نو ما کله کله زړه دا لاس مې سره خوږیږي او په دماغ باندې مې بوج آرام نه راځي. ډېر د جنو مو په خیبر کې د ریګارډین کې فرهاد عباس مې راځي را قنم او د دې څه ماته شی او چې بس مې دا باندې تکلیف پکې او تمه یې سہولت را ده نه لوشي.
ها، ډېر مننه. ان شاء الله پښتنه ډاکټر صاحب اوریدل دا د خبرونې لس دقیقې وخت پاتې ده. په دې هیله چې ډاکټر صاحب وتوانی کې تاسو ټول پوښتنو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېر مننه. اول زمونږ دوست لیاقت صاحب څنګه جواب ورکوم؟ لیاقت صاحب چې
مهرباني
پرانی وبې خړې وبې یک زمونږ ماشومان لمبیږي نو دا څنګه ده؟ ګوري تاسو فکر وکړئ کنه زمونږ تاسو چاپیریال زمونږ تاسو شاوخوا د کور او د کلي دا کارن پاک نه وي کنه؟ خو هلته حیوانات هم ګرځي او ماشومان هم ګرځي، خلک په صحرات هم پکې وي. نو کله چې بیا ناپاکي اوبه د باران راشي دا ټول ځان سره راوړي، که زمونږ د کلي نه نه یو بل کلي نه به راوړي. نو په داسې اوبو کې د ماشومانو لمبا چې ده دا د دوی صحت ناوړه اغېزې ورباندې کوي. ممکن د دوی ځینې د پوستکي ناروغي ورته پیدا کړي او که مثلا تیرې شي خو په نس ناستې حالات او د شیانو باندې هم مخته کېدای شي. او لاسونه چې په دې اوبو کې ول خاتمه ناپاک دي، پورته چې راځي کوي نه مینځي باندې ډوډۍ خوري هم ناروغي ورته پیدا کړي. نو زما توصیه دا ده چې ماشومان په هغه اوبو کې چې پاکې نه دي خړې اوبه دي په هغه کې لمبا تېز هم پرېږدي. خبره ده چې په خپل کور کې په تشناب کې په پاکو اوبو باندې ولاندې اگر دي چې چېرته لاړ شي نهرونو خړو اوبو کې. دویمه خبره هغه د کچه میوو دغه وکړه کنه د استفادې. نو میوه که کچه وي که پخه وي په کار دا ده چې پاک ومینځل شي په اوبو باندې، په مالګه باندې، د مالګې په اوبو باندې هغې نه وروسته استفاده ورنه وشي. او کچې میوې خوړل خو فکر کوم چې ممکن معده یې ښه هضم نه کړی شي، نو کېدای شي ماشومان ته نور تکلیفونه پیدا کړي. نو ښه دا ده چې وینه خوري. او یو بله خبره ویل چې د ناف یا د نوم کټ کول دي په ناپاکه چړو باندې یا مثلا په پاکي باندې، دا یو ډېر خطرناک حالت رامنځته کولی شي ماشوم کې چې تیت نصیحت تیتانوس ورته ومنګو کنه. نو که چېرته د ماشوم نوم تاسو کټ کوئ مطمئن شئ چې دغه کومه پاکي چې استعمالوئ هغه پاکه ده او شاوخوا ته محیط هم پاک دی، هلته اولې باید یو ماهر څوک کړي چې یا مثلا میډوایف قابله یا نرس یا څوک دا کار وکړي. ښه ده، خو په کور کې تاسو دا کار ته ضرورت پېښېږي، نو کوشش وکړئ چې هغه پاکي نه چې یو بار مصرف وي هغه مخکې استفاده شوي نه دې نه کار واخلئ. یا دا ده چې یو تیره چاقو په اور باندې اول چې هغه کې ونیسي چې هغه اسټریلای شي هغه میکروبونه مشي وروسته ورباندې کټ کړي. او بیا د نږدې درملتون نه کلورکزرین په نوم یو ملهم دی هغه باید واخلئ. هغه بیا په نوم باندې د یو لاسو ورځ یو ورځ دپاره به هغه استعمال شي ترڅو د میکروب د منسراتونو مخنیوی وکړي. خو تاسو ډېر احتیاط کوئ، اکثره کوشش کوئ چې ماشوم نو خپله مه کټ کوئ. یو څوک چې هغه په دې برخه کې ماهر دی، طبي مهارت لري، هغه نه بس وړي، ځکه چې دې کې ماشوم ته نوي زیږېدلي ماشوم ته خطرناک میکروبونه انتقالي او کېدای شي هغه د مرګ سبب شي. بل خور جسلم عزیز پښتنه کوم غوانو رئیس کوم تماس خاطر
ول بعد مرغه الکو پرې شو
دلیل شبنم یو پښتنه وکړه چې د کولیسټرول پاړه. نو دا چې زمونږ د برنامې پر اړه مل لري خیر او عمومي توصیه ورته کولې چې موږ تاسو اکثرا افغانستان پاکستان کې دا وړي چې د اټلا کوړي دی نه ډېر استفاده کوي کنه او دا کولیسټرول او د وینې غوړ او دا شان دي چې کار دا چې مایي غوړونه استفاده وکړو. بل خبر دا چې لکه فعال اوسه فزیکي نظر لکه ورزش وکړو یا وګرځو ترڅو د کولیسټرول راکم شي. غوړ خوراک کم کړو، وازدې ورشیان کم وخورو، غوښه څونه چې کولی شي کم وخورو، سبزیجات زیات وخورو، دغه به د کولیسټرول کمولو کې مرسته کوي. او که چېرته بیا څوک تکلیف لري او ډاکټر په معاینات کې د کولیسټرول تثبیت کړی چې لوړ دی، ورته ځینې دواګانې توصیه کوي چې هغه باید یو وخت سره وخوري.
فکر کوم چې د خپرونې ډېر کم وخت پاتره 5 دقیقې په دې بونت باندې کوچ نور ټلیفون نه واخلو. ولې هغه د حکومت ونډه د حکومت ونډه که په دې اړه تاسو خبرې مخته قطعه سول په بخنه سره که دا خپل خبرې په دې اړه پوره کړي.
او نو خبره ده چې مطلب کوم احتمال چې حکومت خو یو ډېر غټ مسولیت لري ونډه لري. هغه ده چې خلکو ته د نظافت او حفظ الصحې په اړه کافي معلومات ورکړي. او دویمه خبره ده چې په ښاري سیمو کې دوی ته دغه تسهیلات او سهولتونه ایجاد کړي. اوس مثلا هغه سیمې چې د اوبو سیستم نه لري، نو په خصوصا ښاري منطقو کې د حکومت مسؤلیت ده چې دوی ته پاکې اوبه هر ځای شي راوړي او کورونو ته بامبې او نل نه تېر کړي. او په ځینې هېوادونو کې خلکو ته حتی تشنابونه هم جوړېږي. ما کور سره کې مثلا په هند کې یو پروګرام شته خو هغه ډیر موثر نه ایزه ک اول باید خلق خپل د انګیزه ایجاد شي چې دی خپل د تشناب استفاده او تشناب جوړول چې دا ورته مهم خارج شي ته دوی خپل مهم خارج شو ته ورته جوړم کړي ممکن نه غن استفاده وکړي نو ښه خبره ده چې حکومتونه په دې برخه کې راتلونکي پروګرامونه جوړ کړي او خصوصا په ښاري منطقو کې ځکه د ښاري منطقو د حفظسي مشکلات چې دا دومره لوړ دي خلکو توان نه وتلي نو په دې خاطر باید غټ سکیمونه دې ته جوړ شي تر څو فاضله مواد په مصون شکل باندې وځي چې راټول شي هلته بیا فیصله میکروبونه پاک شي هغې نه وروسته کېدای شي حتی مسانسر ورنه جوړ شي مختلف طریقې دي نو درې څلور دغه نور موارد دي مثلا مکتبونو کې په نصاب کې داسې پاتې نظافت په اړه باندې پیغامونه ماشومان ته وتي ماشومان ته داسې پروګرامونه جوړ کړي چې دوی وهڅېږي چې ځان پاک وساتي خپل شاوخوا پاک وساتي دا پاتې پیغامونه واخلي خپل کور ته انتقال کړي په روغتیایي مرکزونو کې کوشش وکړي چې مثلا نظافت او پاکوالي لپاره تسهیلات ایجاد کړي او بیا مثلا ډاکټران ته دا سپارښتنه وکړي چې خپل کلینیک پاک وساتي خپل ځان پاک وساتي لاسونه وخت په وخت باندې په صابون باندې نظافت مراعات کړي او حتی ځینې وخت کې ضرورت وي ورته اصلاح هم وکړي
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مولمنګ سره ګډون وکړ د خبرونه عمدلته پات رسیدي درنو او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدله له کابل څخه د یونیسف ادارې سره چې په حفظ الصحه برخه کې کار کوي د روغتیا ساتنې په برخه کې کار کوي ډاکټر صاحب نصرت رسال موږ سره بل مو تر بل خبرونه پورې مو په الله سپارم خوشاله او آباد اوسئ
رجولی بحیا دراشی پیار دستر دی اول پٹی کی پیا دراشی پیار دستر دی اول پٹی کی نو پیا دراشی یو چام میں پانے رجولی بحیا دراشی اول پٹی کی پیاد راشی یار دستر گے اول پٹی کی نو پیاد راشی پٹے کی